یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم وړاندې په خبرونه کې اوري پروژه میشت کې د تاوتریخوالي د ډیروالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندونه
پروژه مبارکې میشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سلطنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکی وګړي شهیدان شوي
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نام نه یو خلک به ځای کړی دي
څنګه ولو بدلې ولو طالبان په کورانی نه ماته کورون ما وانن ولاګېد خو زمونه وسپنګره مې وړې پاته د دالمسیان ما راشتنی
د امریکا ولسمشر په اقلیمي کانفرنس کې د هیوادونو د مشرانو د ډاډوار بولې او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې به ووري چې په کندهار ولایت کې د کوکنارو د کښت کموالي سببونه څه دي
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق دوه اساسي موضوع دي هغه د وچکالي د څپې راتګ
دا او نور وروسته اوري خو اوس خبرونه له احمد تکل څخه
سلام پنټاګون غواړي چې افغانستان یو شمیر الوتکې منځني ختیځ ته ولېږدوي د هیواد په 25 ولایتونو کې د جګړې د درولو لږه سره د ولسی د سولې د ولسی حرکت کمپاین پیلېږي او عمران خان د پاکستان پر خلکو انتقاد کړی چې د کورونا له درېمې څپې سره احتیاط نه کوي بشپړ خبرونه د امریکا دفاع وزارت غواړي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو د بهیر پر مهال یو شمیر الوتکې په منځني ختیځ کې وساتي اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون د قطر په العدید هوایی ډګر کې د 2250 الوتکو د کیناستو تصویرونه خبره کړل د دفاع وزارت ویاند جان کربی پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل چې د الوتکې د احتیاطي تدابیر په مقصد مخکې له مخکې سیمې ته رسیدلې دي ټاکل شوی چې راتلونکي لراتلون کې شنبېز خل افغانستانه د نژدې لزر امریکایي او د امریکا د ائتلافي ملګرو د ځواکونو وتل په تدریجي ډول پیل شي کربي ویل چې د سرتیرو خوندي وتل په لومړی ټوب کې دی
موږ غواړو چې په خوندي منظم عملی او مسول ډول ووسو د سمش د ځواکونو خوندي ټوب لومړی ټوب لري
افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو وتلبه د سپتمبر تر 11 نیټې بشپړ شي د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال وجلای دی په هغه خبر پانه کې چې نن د ننګرهار د ولی مطبوعاتي دفتر خبره کړه راغلي دي چې طالبانو تیر شپه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په مامندري سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو برید وکړ خو افغان سرتیرو په ځوابي حمله کې د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال مسافر او د هغه څلور ملګری ووجل او 15 نور وسلواله ورټپيان کړل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د سولې ولسی حرکت نن د هیواد په 25 ولایتونو کې هغه کمپاین پیلوي چې د دې غورزنګ فعالان وایي هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غاګ او چتول دي د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته ویل د دې کمپاین په ترڅ کې به دوی د جګړې پر خکېلو خوا او غاګ وکړي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي
بهرنیانو وزي نور جګړه د څه لپاره د سولې ولسی حرکت د شنبه په ورځ په 25 ولایتونو کې تر هم دغه سرلیک لاندې خبري کانفرنسونه او کمپاین پیلوي دا کمپاین د استانبول غونډه په ارتباط پیلېږي
خغلې وطن دوست وای دوی پر نړیوالو هم غا کوي چې پر افغانانو تپل شوی جګړه پای ته ورسوي د سولې ولسی حرکت چې د څو هلمندې ځوانانو په نوښت پیل شوی او اوس یې لمن پراخه شوی لدې مخکې هم ورته غونډه او اعتراضونه کړي دي لاسا د ایرادیو خبرونه اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل خلکو انتقاد وکړ چې د کورونا له درېمې څپې سره احتیاط نه کوي عمران خان پرون په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال له پاوز څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه
ما پاکستانی پوسټ ویلی چې د احتیاطي لارښوونو عملي کول لپاره د پولیسو سره په ګډه سړکونو ته راوځي ځکه چې مونږ خلکو ته سوسوار ویلی چې په دې لارښوونو عمل کوي خو مونږ ګورو چې نه په خلکو کې رښتا او نه سي احتیاط کوي او هم په دې وجه کورونا په تیزی سره بر روان ده
د پاکستان د کورونا مرکزی ادارې وړاندیز کړی چې په هغو کارونو کې چې د کووېډ 19 پیخې تر 50% زیاتې دي. لومړی تر 12 ټولګي پوری خوندزي تر اختر پوری بند شي. بازارونه د هم د مخام تر شپږو وروسته وتړل شي. یوازې درملتونونه او د خوراکي موادو دوکانونه د پرانیستې وي. په پاکستان کې تر اوسه څه باندې 19,000 کسان په کورونا اخته شوي او تلفات یې نږدې 10,000 ته رسیږي. نن د ارمنانو د ډله ییزې وژنې تلین دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن یو اعلان وکړي. داسې اوازې دي چې ښایي د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه په رسمیت وپیژني. بایډن چې کله ولسمشرۍ ته کاندید شوی و ژمنه یې کړې وه چې یو سمبولیک ګام به واخلي. ارمنانو له لسیزو راهیسو غوښتنه کوله چې نړیوال د دوی پر ګڼې وژنې اعتراف وکړي، خو ترکیې به تل له دې سره مخالفت کاوه. سپینې مانۍ پرون وویل ولسمشر بایډن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پر ټلیفون خبرې کړې. رایټرز خبری آژانس له دې مکالمې د بخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې بایډن خپل ترک سیال ته وویل دای به د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو وژل او بې کوره کول د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې په توګه په رسمیت وپیژني. ارمنان ادعا لري چې عثماني ترکانو د نړیوالې لومړی جګړې پر مهال او له هغه وروسته 1.5 میلیون نه زیات ارمنی عیسویان وژلي دي. انقره وایي د کسان د کورنۍ جګړې پر مهال وژل شوي او د عثماني دولت د منظم پلان له مخې نه دي وژل دولت لخوا په منظم ډول نه دي وژل شوي. او سپینه مانۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن به په جون میاشت کې برتانیا او بلجیم ته ولاړ شي. دا به د ولسمشر په توګه بهر ته د بایډن لومړنی سفر وي. د سپینه مانۍ ویاندی جین ساکی پرون وویل د دې سفر یو هدف له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري ده. ټاکل شوی چې ښاغلی بایډن به د جون له 11 تر 14 په برتانیا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي او له هغه ځایه به بروکسل ته ولاړ شي او د جون په 14 به د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د روژې میاشتې له پیله تر اوسه تاوتریخوالی ډېر سوی دی. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت یوازې د دې میاشتې له پیله تر اوسه د 100 پوځیانو او له 500 ډېرو ملکیانو د وژل کېدو خبر کوي. افغان حکومت د تاوتریخوالی زیاتېدل د طالبانو کار بولي، خو دغه ډله بیا وایي چې د تاوتریخوالی د شدت لامل حکومت دی. په دې اړه زما همکاري نور جزئیات راټول کړي دي او د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره غږېدلې ده. د اوسره سره د ټلیفون پرکشده. بله مهرباني وکئ تاسو نو به نور جزئیات وارو.
بله، د روزي میاست او د تاوتریخوالي شدت د افغان حکومت امنیتي بنسټونه وایي په دې میاست کې د طالبان لوري جګړه دوام لري او مرګزوب له هم لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې میاست له پایله تر اوسه تر 1.5 میلیون زیات افغان پوځیان او ملکیان وژل شوي بولي. دغه وزارت مرستیال ویان حمید روشن د ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بیا په ډاګه کړ چې دوی هیڅ ډول انساني، اسلامي او اخلاقي اصول ته پابند نه دي. تنها د روژې مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سلطنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکی وګړي چې په هغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي د طالبانو لخوا په مختلفو حملاتو کې شهیدان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت کې څه هم په دې موده کې د ټاپیانو د شمیر په اړه ونه ویل، خو د دغو شمیرو د شریکولو ژمنه یې مکسره کړې ده. نن د روزي میاشتې 12 نیټه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړې بوخت دي. روح الله احمدزی وایي چې طالبان په دې میاشت کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی ده او د افغان ولس پر وړاندې حملې کوي. همدارنګه د ویل دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دښمن زیات بریدونه او پلانونه خونڅه کړي دي چې د ځوابي عملیاتو په پایله کې دوی ته درانه تلفات هم اړولې دي. خو طالبان بیا د افغان امنیتي بنسټونو د غیداوي ردوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له لوري حمله زیات شوي دي او دوی غبرګون ته اړ کړي دي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړې او یوازې د جګړو او حملو پر وړاندې ځوابیا بریدونه کوي. که څه هم د دغو جګړو د پای ته رسولو کولو لپاره په هیواد دننه او بهر د افغان حکومت لوري په دلونو هڅه ناس یو خبره وسوي خو تر اوسه یې پایله نه ده ورکړې. دا مهال د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د سولې لپاره خبرې د غدوارو ښکېلو اړخونو ترمنځ لاندې شوي دي. بلې فریبا جانې
ډېر زیاته مننه کوم دوستانو د په افغانستان کې مو د امنیتي پیښو د ډېرې دوه په اړه د کورونا یو چارو وزارت څرګندونې واورېدلې. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. دغه چارواکو پرون په ترکیه کې خبرې کړې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې کچې اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور جزئیات اسد الله الدین راکوي.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته وویل چې هیله ده طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو څو تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکی سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې له لرې واټنه غونډې ته وصل شوی وو. د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کاران نیټه په ډاګه نکړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلې دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې موږ د استانبول د کانفرنس قربان وو، خو له ښکېلو ډلو سره له مذاکرات وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پای وځنډاوه. د تنظیمونکو په توګه موږ له ټولو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د لاس ورځو لپاره پلان شوی وو، خو له هغه وروسته وځنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بلورته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی سبا یک شنبه یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته د دغه سفر د اجنډا په اړه وویل.
هدف دې دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ د سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په هکله، دغه ټول مسائل په دغه دواړو هیاتونو ترمنځ څېړل کېږي. اما اصله مسله دا ده چې د ټولو مسایلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه
د لی د کاته وروسته له هغه پیل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا ځل داسې مهال کابل ته راځي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وډه ماښام تر وبو جو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.5 صفه په صفه وزیرال اوریدلې سي. مخکې تر دې چې د خبرونه په پاته برخه کې نور راپورونه واخلو، د کابل سټوډیو ته ورزو او زموږ همکار به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان سوداګری خونې فدراسیون وای له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو له اوازو سره په هیواد کې سوداګری او پانګه اچونه شپږ وسلنه راټیټه سوې ده. دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزینه ازادي رادیو ته وویل چې تر ډیره د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو ولاړو او د بهرنیانو له بشپړ وتلو سره ممکن د هیواد اقتصاد نور هم زیانمن سي.
تجارت او اقتصاد او سرمایه‌ګذاري په دغه تیر کال کې تقریبا 25%
پورې راټیټه شوې ده. نوموړی زیاتوي د افغانستان په بازارونو کې راکړه ورکړه کمه سوي او په ښارونو کې د کورونو او همداشان ورسره د موټرو بیې هم رالوېدلې دي. سموده وړاندې امریکا او ناټو اعلان وکړ چې دراتونکو سپتمبر تر 13 به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، خو په ملکی برخو کې په مرستو ټینګار کړی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ وای چې په تیرې و میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې تر 4 لک ټنه ډیر بیلابیل توکي صادر شوي دي. د دغې ادارې اعلامیه وایي چې حیرتان، مزار شریف، ترغونډۍ او اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو لیږ هر ورځ او په منظم ډول دوام لري او په وروستیو میاشتو کې 15,118 وګړونه چې سوداګریز مالونه پکې بار وو هیواد ته وارد شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې صادر او وارد شوي خوراکي مواد او همداراز نورې برخې یې نفتي، ساختماني او نور اړتیا وړ توکي دي. افغانستان په دې وروستیو کې له منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه ډیره کړې چې افغاني توکي ازبکستان، روسیې او قزاقستان ته استول کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې $1 واوي افغانۍ 45 کوله، یو یورو 93 افغانۍ اتیا پوله، یو پاون 113 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 24 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 492 افغانۍ.
ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. دوستانو اوړاندې په خبرونه کې نور مطالب او د افغانستان اړوند راپورونه درته لرو، خو اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمی کانفرنس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ وبللې او ویل په دې برخه کې همکاري کېدای سي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمېدو سره مرسته وکړي. ولسمشر بایدن ویل د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره اقدامات به د نړۍ اقتصاد وغوړوي او میلیونونو انسانانو ته به د کار فرصتونه برابر کړي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمی بدلون په اړه د دوه ورځې سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړي چې له خپل پخوانیو سیالانو لکه روسیا او چین سره کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی، د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څرنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه او ویل د روسیا او لویدیز ترمنځ د ګڼو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقلیمی بدلون کېدای شي دوی سره نږدې
کړي.
ما ته د ولسمشر پوتین د خبرې ډاډینه راکړه چې پرون یې پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن دای اکساید د لمینځ وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لاره ده.
بایدن پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. دا هم وویل دې غونډې ته ډیرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او د هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی غازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلبیشتو هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. په پام کې راشي په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو غازونو د تولید اندازه کم شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دی ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي غازونه کم کړل شي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو. په د غزنی ښار ته ل قرباغ ولسوالۍ څخه راکړه سوي کډوال وایي چې حکومت په قرباغ ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي ترڅو دوی بیرته خپل کورونو ته ستانه سي. دغه کډوالو شاوخوا لس ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته خپل کورونه پرېښلي دي. په دې اړه تفصیل له سیمې څخه زموږ د همکار پر راپور کې اورو.
چنګولو بدادی ولو طالبان په قرآنی نه ماته قرآن ما وانن ولګید ورو قرآن نه لګس کړو زری می کنال مسای زخمی سواله خو زمانه اوس پنګره می وری پاته د مسیان ما راستنی په ماینو کې په بدادی کې په لوکټو کې په کډو کې می ځان راستنی ته په ما ته مو خدای په تاسو
تقریبا داش پیت کلن شزه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی له میدانه کلی څخه لس ورځې وړاندې د سختو جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکړه سوی چې دا وخت په ثقافت مانی کې د کډوالۍ ژوند کوي. په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوي او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امنو سیمو ته بې ځایه سوي دي. دغه کډوال غوښتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت په موخه ګړندي ګامونه پورته کړي. دوی وایي هلته یې سره کورونه پرې ایښي دي، غواوې، څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي. دا تیرې چهارشنبې په ورځ د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه دغه کډوالو په ثقافت ماڼۍ کې په همدې موخه مظاهره هم کړې وه.
موږ د قرباغ ولسوالۍ د ماسرې نه ایستل غواړو، موږ د قرباغ ولسوالۍ آزاد غواړو.
دغه مظاهره ته د غزنی ولایت مرکز ځینې مدني فعالان او ځوانان هم ورغلي وو. دا دغه کډوالو ژغې بدرګه کاوه او ځینو یې ویناوې وکړې. په غزنی کې د سولې ولسي حرکت سیمه ییز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزی دولت په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړې ده چې ته د ولس کور پې خالي کوې او ته ورته وایې چې اوس له دې ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباسه او زه پکې سنګر نیسم؟ نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا ژغ دی چې د خدای لیاز ومني، د ولس په سر باندې مه سپرېږئ. نور ولسمشره تا ته چې رایه درکړې، دې ولس درکړې، د ولس غم وخوره.
دا غزنی چارواکي بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو، جماعتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي، نسي کولای چې له یوه مخه د خلکو پر کورونو او مارکیټونو تاروزي عملیات وکړي. د غزنی امنیت قمندان حکمت الله کوچای وایي نوموړی وایي کچیري افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو په خلاف هوایي بریدونه کوي، ملکی خلکو ته زیان رسیږي.
دا چې موږ ډېر دی احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډنی دي، دلیل دا ده چې دښمن د ملکی خلکو کورونه سفر ګرځولي، بلاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي، له هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه ترسره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلې کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلې دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمه ژغله زده رادیو ری دوستانو کې لیوی خو افغانان د روژې په میاشت کې د نامنې څخه سرچکوي او امنیتي ځواکونه وایي چې د نامنې پیښې ډېرې سوي دي، خو بل خو په دې میاشت کې د نرخونو لوړوالې هم خلک اندېښمن کړي دي. د جلال آباد یو شمېر شاریان وایي چې د نرخونو لوړوالې او بیروزګاری په دې روژه کې د خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی. د دې شاریې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو موادو نرخونه دومره لوړ چې دوی په دې میاشت کې د پیرودلو وس نه لري. نور حال زما د همکار په راپور کې.
شپږ څلوېښت کلن حسن جان د لس کسیزې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی دی چې هر سهار تر مازدیګره د ښار په چوکونو کې د مزدورۍ په نیت ناست وي، خو د کار د نشتوالي له کبله مازدیګر تش لاس کور ته ځي. دی وایي د ښار هره برخه د روژې لپاره په ځانګړو خوراکي توکو ډکوي، خو دا چې نرخونه یې لوړ او کار روزګار یې بې خونده دی، لکه د نورو میاشتو په شان ماښام سپور دسترخوان ته کینی.
هر شی جګ شوي دی، یو په دوه مونږ غریب خلک یې لس روپۍ وسنګل لرو چې راشو دلته اور پې بل ده. بېګا ته لې کتخ پیسې نشته، ډوډۍ پیسې نشته، له کومې کوره دومره ناجې ته قیمتي راوسه په دې روزه کې سیاسي واده شو.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی تاوس خان بیا وایي
هر شی قیمت دی، بینډۍ غوړي اوړه کوم شی ګرځان دي.
د جلال آباد ښاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډیره د دغه ښار سوداګر او دوکانداران ګرم بولي چې ګوندې په خپل سری ډول د خپلې خوښې په نرخونو توکي پلوري. حیات الله وایي د دې ستونزې د هواري لپاره دی د جلال آباد ښاروالي لاس په کار شي او په خپلو ورکړل شوو نرخنامو د کنټرول وکړي.
نرخونه کنټرول لپاره نو باید ښاروالي کوشش وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي، په دې خاطر چې سر څه ګران شوي دي. مخکې به مونږ یو من رومیان واغستل په اتیا روپۍ یا سل روپۍ باندې، اوس نن سبا په 240 روپۍ رومیان واغستل.
اخوا په ننګرهار کې د اصنافو او کسبګرو خونو مشر شکر الله جلندری وایي دوی د روژې د میاشتې په رارسېدو سره په ټولو سوداګرو او دوکاندارانو غږ کړی چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کموالی راولي. جلندری د ننګرهار ښاروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې دي اقدامات ترسره کړي.
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي او خلک غریب دي او د ښاروالۍ او د حکومت نه مې هیله او خواهش دا ده چې په دې ورځو کې خو بیخي چې ډېر جدیت ونیسي چې خلک غریب دي او په دوی حق لري. که چېرته یې ونه شي نو د خلکو غږ جیږي، شور جیږي.
بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤلان وایي په دې برخه کې جدي دي او یو شمېر دوکانداران او سوداګر چې له ټاکلو نرخونو یې توکي په لوړ قیمت پلورل جریمه کړي هم دي. د ننګرهار ښاروال باسین بهیر سوداګرو دوکاندارانو ته ګواښ کوي چې له ټاکلو نرخنامو د سرغړاوي په صورت کې به یې دوکانونه مهرولاک او مالونه ضبط کړي.
ته وظیفه ورکړې ده چې په ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې په سیار شکل باندې وګرځېږي، د ښاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. چېرته چې څوک مواد قیمته خرڅوي موږ یې بلاغیه نشر کړې ده، او بخصوص د روژې د رارسېدو په مناسبت خپل قیمتونه جګوي نو دوکان به مهرلا کېږي، جریمه به ورکوي او د جریمې تر څنګ به اموال چې دي هغه ضبط کېږي.
د جلال آباد ښاریان د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې پر رسیدو سوداګر او دوکانداران د توکو په بیو کې لوړوالی راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤلانې په مخنیوي کې پاتې بولي.
او ایرو سپیس کمپنی یو کوچنی الکترونیکی الوتکه جوړ کړې ده. د دې الوتکې یو ځانګړنه دا ده چې بیټرۍ له نږدې 0 کیلومتر مزل وروسته بیا چارج کېدو ته اړتیا مومي. اسمت سروانور تفصیل راکوي.
یو امریکایي کمپنی وایي یو وړه الکترونیک الوتکه جوړ کړې چې 8 تنه سپرلې پکې سفر کولی شي. ایرو سپیس کمپنی وایي چې د دې الوتکې لمړنۍ نمونه یا ماډل جوړ کړی دی. د دې کمپنۍ په وینا د دې الوتکې د لیتیم بیټرۍ یا وار چارج 9.5 کیلومتره مزل لپاره کافی ده. ایرو سپیس کمپنۍ تر دې وړاندې 2 کسیزه الکترونیک الوتکه جوړه کړې وه. د دې کمپنۍ نوې 8 کسیزه الکترونیک الوتکه چې تازه یې نندارې ته وړاندې کړې ای فلایر 800 نومیږي. په دې الوتکه کې د شپږو سپرلیو تر څنګ 2 پیلوټان ځای شي. د هغې 2 الکترونیک انجینونه چې سفران کمپنۍ جوړ کړي پر وزرونو نصب شوي دي. دا الوتکه په هر دقیقه کې 1.6 متره لوړېدای شي او تر 10.8 متره پورې لوړېدای شي. د الوتکه یو ځانګړی پراشوت هم لري چې که بیټرۍ خرابېده د پراشوت په وسیله بیړنۍ ناسته وکړي. د ای فلایر 800 الوتکې د بیټرۍ د چارج له زیاتېدو سره د مرستې لپاره د الوتکې پر باډۍ د لمریزې انرژۍ پانل هم لګول شوی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
تر شنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
دوستانو نن هم د شنبه ورځ ده او ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. د پروګرام چې زما هم کرسمه څاروانی وړاندې کوي، د نن ورځ پروګرام کې د درملو د وارداتو پر انحصار کېدو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای سئ راغلو میلمنو ته